آمده.
ډیره زیاته مننه کوم فرشتجان قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې متحده ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسېدو په لاره کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کړی. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدر من اوریدونکو، خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورویشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وای طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لار خپل کړي. ستيفانو پونټي کورو پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړي. ښاغلی پونټو کورو په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکلي چې ډیره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅه دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لري چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناتو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشی کولو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه بحث وکړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د څلورشتو طالبانو او دریو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قومندانې ویان شاه محمد آریان پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د تر پولیسو په مقابل ډزې کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجوب لوشي دا چې څلورویشت د غوی وژل شوی او دولس نور ټاپیان دي. همدارز د دوی یو څو شمېر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاس ته ورغلي او باید یادونه وکړو چې په یاد نه خته کې درې پولیس شهیدان او څلور نور ټاپیان شوی دي.
خغلی آریان زیاته کړه چې دا نښتی پرون ماسپښین مهال د پکتیکا په اومنی او بکیخیلو ولسوالیو کې وشوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا سیمه ایز چارواکي وای په تګاب ولسوالۍ کې په یو نښته کې دوه پولیس او دوه طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قومندانې ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل نښته پرون په داسې حال کې وشوه چې طالبانو پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې. د شورش په وینا په دې نښته کې څلور ملکي وګړي او اووه سخت دریځې هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی د پروان ولایت په سیدخیلو ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سیدخیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار دا خبر تایید کړ او ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دا کارکونکی د رخصتۍ لپاره په پروان کې خپل کور ته تللی و چې پرون د سیدخیل ولسوالۍ په سیدوکان سیمه کې وژل شو. د عثمانیار په وینا پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلان ژر تر ژره خوشی کړي. مایک پومپیو په جاسوسۍ د دې متقاعد افسر تورنول ناوړه چلند بللی. د مسکو یوې محکمې پرون دوشنبه ویلان د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. نوموړی د بندو دروازو شاته محاکمه شو ځکه چې په شواهدو کې محرم اسناد و او همدارس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم دا محاکمه علني نه و. پومپیو ویل په دې محاکمه کې پر دې محاکمه خوشنای شوی او جدي اندېښنه لري چې ویلان له یوې عادلانه محاکمې بې برخې شو. په مسکو کې د امریکا سفیر وویل دا قضیه له عدالت سره ټوکې کول دي. ویلان د امریکا ترڅنګ د برتانیا، کاناډا او آیرلند تا تابعیتونه هم لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وویل د ویلاند محکمه پریکړې د ډیر نه امید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې د بی عدالتۍ اداره کړی. 50 کلن ویلان د 2013 کال په دسمبر میاشت کې په مسکو کې ونیول شو او د روان کال په مارچ میاشت کې محکمه ته وړاندې شو. نوموړی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ترامپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاوه چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پرېکوي او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پرېوځي. د ترامپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تیره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خبره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کېږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولنډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به امریکا ته استنوي. او د قرغزستان صدر اعظم د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. محمد قلی ابیل غازیوف د رادیوي فریکوینسیو او څپو په پلورلو تورن شوی. هغه پرون د جون په 15 وویل چې په دې قضیه کې لاس نه لري او لګیدلي تورونه یې بې بنسټه دي. نوموړي ویل د فساد په اړه پلټنې پر حکومت، هغه هم په داسې حال کې چې د کورونا به وبا پر ضد په مبارزه بوخت دی، د خلکو اعتماد کموي. غازیوف د مې په 28 دوه اونۍ رخصتي واخیسته او پر همدې مهال د راډیوي فریکوینسۍ د پلورل کېدو خبر خپور شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیویي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه. امریکا او روسیه په ګډه د خبرو لارې سولې ته رسیدو په برخه کې د افغانستان د هڅو هر کلی کړای دی. افغانستان، امریکا او روسیه پرون ماښام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیه جګپړو استازو ګډون کړی و. د موضوع نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونی غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی و. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته شوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربند باید د دغو بحثونو اصلي ټکی وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ییز او نړیوال اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو یعنی افغانستان، امریکا او روسیه توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2,000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې و طالبان د افغان حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیه لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې چې ټاکل شوې ده د ناټو د 150 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 150 غړیو دفاع وزیران پکې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیوي کانفرنس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازي کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبه په ورځ په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازي داسې وویل:
Afghanistan finds itself facing a historic opportunity.
اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته سي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسی سي، او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سو، بین الافغاني خبرې باید د مارچ په 10 نیټه پیل شوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوحه کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل که د دې ډلې 2000 نور زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په درو ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هرکله یې پر نړیواله کچه وسو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم صالح محمد صالح ته غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې دې ټکي ته اشاره شوی چې په کابل کې د حکیم الکوزي د کلینیک مخې ته هر ورځ په زرګونو کسان ولاړ وي چې له دغه حکیم څخه د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ ضد درې څاڅکي درمل ترلاسه کړي. د لیکنې په حواله ځینې کسان دغه کلینیک ته خپل ناروغان په امبولانسونو کې راولي، ځینو کسانو په شا کړي وي یا یې هم په موټرو کې راخیستي وي. په دغو مراجعینو کې مزدوران، سرتیري او حتی د ولسي جرګې غړي هم شامل دي. د ورځپاڼې په حواله کله چې څو اونۍ مخکې روغتیا وزارت د لومړي وار لپاره د حکیم الکوزي د کلینیک د تړلو هڅه وکړه، خلکو چې د اعلان په غوسه کړي وو اعتراض وکړ، لارې او سړکونه یې بند کړل او ټایرونو ته یې اور واچاوه. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم د لابراتوار معایناتو ثابته کړه چې د حکیم الکوزي په درملو کې د نارکوتیک یا نشه‌یي موادو څو ډولونه کارول سوي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې د حکومت بل اقدام څه وو. لیکوال ورسته زیاتوي حکومت ورسته پر حکیم الکوزي فشار راوړ چې له کابل ښار ووځي. داسې ښکاري چې خلک له ناچارۍ څخه د حکیم الکوزي په درې څاڅکو درملو له کورونا وایرس څخه د خوندیتوب هڅه کوي، هغه درمل چې روغتیا وزارت منع اعلان کړي دي. روغتیا وزارت پرون دوشنبه وویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 15,000 او 500 اوښتي او د مړو شمیر 400 ته رسیدلی دی. دغه راز تر 500 زیات کسان روغ سوي دي، خو اټکل دا دی چې په افغانستان کې ښایي په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات وي. په لیکنې کې د کابل د والي محمد یعقوب حیدری خبرې هم راخیستل سوي چې په یوه وروستي کانفرنس کې ویلي وو احتمال لري چې یوازې به په کابل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 زیات وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا MSF چې مرکز یې په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت د بندولو او له هغه ځایه د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل ویب سایټ کې لیکلي دا پریکړه د برچی ملي سلبستري روغتون د زیژنتون پر وارد د مې میاشتې د 12 د حملې په تړاو کړې ده. په هغه حمله کې 14 میندې په سیستماتیک ډول وژل سوې وې. دغه راز د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او شپږ نور کسان هم وژل سوي وو.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران نه غوښتي دي چې د دې مؤسسې څارونکو ته اجازه ورکړي څو هغه سیمې وپلټي چې د هیواد پکې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د دې ادارې مشر پرون دوشنبه له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د نوموړي د څرګندونو جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جون په 15مه نیټه د دوشنبه په ورځ د نړیواله اټومي انرژي ادارې رئیس یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هغو ځایو ته د څارونکو د ورتلو مخه نه نیسي چې د هیواد پکښې اټومي مواد ځای پر ځای کړي دي. د نړیوالې اټومي ادارې رئیس ماریانو ګروسی په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې تر څلورو میاشتو زیاته موده کیږي چې ایران دوو ځایو ته له ورتګه د دې ادارې مخه نیولې ده. د ده په وینا ایران شاوخوا یو کال کیږي له اټومي موادو او فعالیتونو سره اړوندو پوښتنو د ځواب روښانه کولو لپاره هیڅ بحثونو ته نه دی حاضر سوی. ده له ایرانه وغوښتل چې په چټکۍ سره دې همکاري وکړي. ده زیاته کړه چې ده په دې اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ته ویلي دي. ګروسی وویل موږ دې همکارۍ ته اړتیا لرو، زه خفه یم په داسې وخت کې موږ پر دې موضوع سره مخالفت لرو. که څه هم دا دوه ځایونه د ایران د اټومي فعالیتونو مهم ځایونه نه ګڼل کیږي، خو دا اداره وایي چې ایران باید له تیرو شلو کلونو راهیسې خپل اټومي فعالیتونه او مواد روښانه کړي. د نړیوالې اټومي ادارې رئیس رافایل ماریانو ګروسی په خپلو خبرو کې زیاته کړه ایران په جنوري کې اعلان وکړ چې اټومي پروګرام به په عملیاتي برخه کې له هیڅ ډول محدودیت سره مخامخ نه وي، او وروسته له هغه به له ادارې سره د پخوا غوندې همکارۍ ته دوام ورکړي. خو تر اوسه ادارې هیڅ تغیرات نه دي لیدلي چې ایران په اټومي برخه کې له خپلو ژمنو سره اړوند راوستلي وي.
particular announcement
ایران وایي نړیواله اټومي اداره هیڅ قانوني حق نه لري چې د دې هیواد اټومي ځایونه وڅاري. ویل کیږي له 2000 کال راهیسې په یادو دوو ځایو او یو بل ځای کې فعالیتونه دوام لري، او دا له هغه وخت مخکې دی چې په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی،
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
سنم خپل مې نکړي د غزنی شهر د پرخي څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیرش کلن ځوان ولاړ ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
رملا یم د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وایي وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم تا جوړ کړی ناتونه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یاست
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلي تاسو راډیو کوچ
نو راډیو موږ کله کله چلانو کله بندو نو دغه خلکو غوښتنه خدای وایي چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی. خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړئ.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر د کټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبغ په دې لاسته چې موږ په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو د تعلیم لپاره خلک پته غواړي په ټي وي چالي په هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي. خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي خلک جګر خوندې نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو علم خان احمدي چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست ارامه ارامي وه هیڅ غم نه و اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو.
نوم یې محمد حکیم دی. نو ولې به مناخ خو زه به م ژوندی شو کراري به وینې به نه وي مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنې دي غمنې دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی به چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور وغځو. دا د خپلوي د پاره ټول رشتہ او دغه چې و دا خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زیرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دي سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکو چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاینې لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنګ شول، جوړ شول، بیرته رنګ شول. خدای احمد شاه بابا ادبی بهیر په اړه چې زه څه اورم، ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپله تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تنده، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخه شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي، او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوه وي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بله موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي، هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډیره مطرحه وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما دی، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی، نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا دغنه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې، یا زیات نه زیات دو نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم، او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی، او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې هم په پام کې نیولې، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولې، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده، او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونې کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې، په غازی امان الله خان د ده په ژوند باندې، د ده په هڅو باندې،
او د چې د کوم غوخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ور سره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا ایران وړ، پخپل د ولسی سمون د پاره یې چې کم کورونه کړی دي، لکه مو پرچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کم ځانګړتیاوي باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر په خوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوي څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو، نامتو خلک پکې څوک وو. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم هغه ونده کې تاسو مر سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واوریدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربې شریک کړي چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریک کړي، نوې خبرې هم ور سره وکړي. په خپل ماډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکمه، مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې. نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخابو او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسې پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانګړې کره کتنه معیاري کوي،
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دینه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځنې اونۍ ځنې یو موضوع وټاکو، او هغه موضوع ځنې استادانو ځنې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به په خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږیږي، او دغه ډیر ملګري د دوی مونږ هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري. دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څپکې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي، په هغوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګري په خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړې کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده، او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش لپاره په ورین تندي باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي.
ډیره مننه احمد صاحب، ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم. که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوریدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغوی خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي، که هغوی دپاره تاسو خپل ځان وروپیژنئ. پوهان صاحب یزال څوک؟
پوهان ډاکټر یار محمد یزال، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد، که د ماشومتوب پاره راته وای، کوم ځای کې وو، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1910 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوی په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوی په ښوونځي کې، او لیسه مې د لغمان د روحان پولیسه کې په 1955 کال پې تر سره. بیا کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون په 1928 کال فارغ شوم. بیا مې د ماستري هم دلته وکړله.
ماستري دې په څوم کال کې شو؟
ماستري کې په 1955 کال کې ماستري نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم، د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاق، یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستري نه فارغ شوی یم.
پوهان صاحب، ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه؟ تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړ لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل وو، او دې سره داسې لږ زره مایوب غوندې هم وو، ولې بااستعداده وو، په ساینس کې ډېر پوهېده. دی به راته مونږ ته زموږ ښوونځي ته، هلته بیا مونږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه، او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم. او بالاخره تپتلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي، او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم، او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیاتو ته ستاسو راتګ شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه، بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوی؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي مې، او دوه نمره فارغ وم، نو په هغه حساب باندې به مې طالب تربیه پوانځي ته هلته درخواست ورکړه. اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه او دغه نو نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و، نو هلته جذب شوم. بیا هلته زه یو لس دولس کال هلته استاد وم د طالب تربیه پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت ورشته پاره پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وختل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولی شم. زما خو خیر په نظر کې ونی نیول او زه د فاکولټې معاون وټاکل شوم. چې کله هغه تشکیل راغی پوه شوم چې زه معاون یم، فورا مې عریضه وکړله او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون ته. له هغه معاونیت نه او د ادارې نه مې ځان خلاص کړ او دلته بیا استاد یم.
پوهنځ ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې، په لسګونه سلګونه حتی زه وایم چې زرګونه محصلین به مروزلي. د درس او د تدریس خوا یوه، مګر لیکوالي څېړنه دا شان لیکوالي مکله شروع
بلې. زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډېرې یعنی علاقه مې ده، چې یو تخلیق دی، بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري. نو د لیکوالي سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وه او کتابونه مې لوستل، آثار مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ غوښته هم جدا دی، یو بری تحقیق دی، څېړنه ده، یو څو محقق دی، څېړونکی دی، ولی لیکوال نه دی.
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي، ادبي او هنري لیکنې وکړي، مثلا ناول ولیکي، رومان ولیکي، لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي. نو په هغه حساب باندې لیکوال دی، ولی یو څو به ډېر محقق وي، څېړنه به کوي، کتابونه به لیکي، ولی دغه ډول یو شانسي جاره ولې پنځګر باندې ستاسو خبره. نو هغه موږ لیکوال نشو ویلای، لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري، مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي.
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې؟
ما یو نثري ټولګه چاپ کړم د رنګا غدایان په نوم باندې. رنګا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډېر پخوا چاپ شوی، تقریبا یو نه لس کاله کېږي. خو انشاءالله په آینده کې یو څه مې نور هم پیل کړي دي، بیا یې چاپوم. بل دغه هایکو ده، په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده، یو لوی اوږده سریز مې ورکړې ده. نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي مې دوه.
دا کتاب
ان شاء الله چاپېږي، دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی. اوس مې نورې هم ور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریزه مې ور باندې لیکلې ده. ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي.
اوس هغه پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي؟
بله، زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سرې شي. دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سرې شي. خو اوس دا آماده ده، بیخي آماده ده، خو مصرفیت زیات دی، مصرفیتونه زیات دي. انشاءالله چې دا به چاپوم. او بل ننګیالي نظمونه، د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یوه ټولګه آماده ده، دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به هم چاپوم.
پوهنځي د څېړنې د برخې راته وایي، کومې کومې برخې کې د څېړنې کړي؟ ځکه ستاسو تدریسي کتابونه هم شته.
داسې تحقیقي مقالې دا خو ما زیاتې لیکلي او ټول د پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، هغه د طالب تدبیر پوهنتون په علمي مجله کې چاپ شوي دي، کابل پوهنتون په دې وغمې مجله کې، د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی. هغه نمونه اوس ماته ډېر کم براشي. مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی، یو مقاله د علمي چې چاپ شوی دی. دغه سه صلاح او نورې مقالې ډېرې دي. د پوهنځي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما په حقیقت کې یو تالیف دی، ولی په ضمنن تنقید او تحقیق هم لري. دا ماده دی، خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم.
نو ستاسي د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا غوي اوریدلی غوي سره اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوان سه بیا هایکو واورو څو هایکو غاني واورو یا یو غزل واورو
زب د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافی غزل به چا نه وی لیکلی ما بقافی غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په ځای شوی دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چا پلان دی
او ډیزرټیشن دی پانس د چی شپاره
ډیزرټیشن می د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بستاسي هایکو غانی و
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم د غوروزی چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره به جوهره چې تصویر نخی مړ جاپان سعود چل مال ګرځټل لاته او یو ډیره جالبه مسله ده دا چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډیره لیکل شوې دي
او
ولې مهمه خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو مچ ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو ترڅنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دې هغه مایخه دي کوي زبې د توای
شاده و
سپنگر دی هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش بیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نی نو بلده وسمن گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوند اوسي
ایله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده ترنو ماشومان په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې د کیسه چشپنا او خاپیرې نومي په شریک واورو زرپانا
شپنا او خاپیرې نن له سهار تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشيوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یې ډبرې پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانیستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خو زړې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غاګ شو سې شی وی شنو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنې شپنه بیا غلی شو په حیرانه یې خو دې خو وکتل لری په یوې لوی ډبرې یو خلې نازکه پیغله ناستوا هغه له رنګه تک سپینه ښکارېده خلې وزرې وی او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې و شپنه یو شیبه زیر شو او غاګې وکړ سوګي خاپېرې وخندل زم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډیر هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپېرې راښکته شوه شپنه وپوښتل زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپېرې وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپېرې شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چې نه ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېرې پوښتنه وکړه زه پیدا کوم
شپنه وخت کې پاک کړي ته پیدا کوي شي؟ خاپیرې ځواب ورکړ، هو کوخخ به وکم چې درته پیدا یې کوم. شپنه وویل، ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا کړه چې نه وخته کیږي هسې نه لیوانې وخوري. خاپیرې د ډبرې شاته تاوه شوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیرې وویل، واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل، نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږ هم نیم پرې شوی دی. خاپیرې خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل، ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنې وویل، نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیرې بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیرې ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیرې یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي. خاپیرې بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیرې یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیرې چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس لتیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز ووي، خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشته.
لوگ کہتے سپنوں سے محبت کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سپنوں سے محبت کی ہے ہم نے منزل کی حسینوں